برنامه های رادیو آزادی تا هفته شم ادامه دارند. از هفته شم تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
ډیر مننه ستاسو څخه پرشته نگاه د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب دریمه د اکتوبر 15مه. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له اداره سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن پنجشنبه به سیمه ته د امنیت قمانداني مرستیال ولایت مقام مرستیال ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون به خبره ولرم اکرام هم سمو لري سیمه ته به ځي او فاجعه به هر اړخیزه کېږي.
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل سوي دي. دروداتو پولیس ولی که هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو پلیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې لنې کمرغه د افغانستان د دفاع وزارت پلیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشنبه پر ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیار پالیسي خپل د جرار محمد د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یئ او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به د زمونږ خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره سوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه کله من دیم چې موږ مطابق د محل ویش د افغانستان خلکو ته غو ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم د ازلک پیچلې ده، مغلق ده او شاید مناسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان سي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوې وې. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل سوې وې. د دې په خبره پرون لږ تر لږه څلور مشکوکې بستې کشف سوې دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر پر 16مه کیږي د سیاسي اندېښنو د زیاتېدو سبب سوې ده. لومړني راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید سوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تیره دوشنبه د یوه 80 کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل سوې وې د دوی د استوګنې ځای ته نه دي وړل سوي او دغو دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پېښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشینۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنګټن اندېښنې شریکې کړي دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت له خوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني وطن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنګټن د کروز ډوله منځ واټنه توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام ملیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
په راپورونو کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي. په خوست کې فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دا هم اوري چې په ننګرهار کې د برېښنا نه موجودیت فابریکې او صنعتکاران زیانمن کړي.
د یو فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته، دی کارګر وزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغې موږ ته وویل چې موږ سا وکړې، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
دا ازادي رادیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پروند د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته.
We do that not by participating directly in peace talks, that's not NATO.
موږ د هڅې داسینه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناتو اصول نه دي، خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناتو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو موږ د سولې ستر ونده داده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته د ښکار پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. موږ افغان ځواکونو روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ کوو چې دوی وتوانی شي طالبانو ته د ښکار کړی چې دوی په جګړه کې نشي بریالي کېدای او باید د سولې د خبرو میستک شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راس خبري د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی، او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشته دویونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلې دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
موردل چې ناتو وایي د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې ده. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 350 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤولان وایي چې د ثبت شویو شکایتونو ډیره برخه د کمیسیون د بې کفایتۍ له کبله دي، خو کمیسیون خپل سپیناوی لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤولین وایي د ټاکنو را وروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 350 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه ثبت شوي دي چې د نوماندانو او د هغو د ناظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤول اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 350 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو څو ورځې مخکې نهایي سي.
امر کې ما درېم تا کنون ما نزدیک به 300
دی وای د شکایتونو غشمیری چې تر اوسه پر موږ ته رسیدلی دي 350 دي. په دې کې ډېر د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو او یو شمیر مرکزونو کې د دوی د کارکونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر دا ورتون له مخې د هغو په چړلو کار پیل کړو. دول دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسیږي.
شغلی احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څېړنو وروسته د ځینو مرکزونو رای باطلي اعلان شي او یا د یو شمیر صندوقونو رای د سره وشمیرل شي. د دغه کاندیدانو چې سره له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او سلاو وکړي، ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمي دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صاحب مسؤل هاشم درنۍ مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې چونې پر مهال ستونزې او د بایومټریک دالې سره چې نوې و کارکونکي نابلده ول، خو د رایې چونې د بهیر د ناوخت پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډیرو محلونو کې هلته آماده ناست و تر څو ناظرونو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو د خاصه دا په قصدي ډول باندې نه و چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصد اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل و چې زموږ به ناظرونو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې ناظر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅ کله نشو کولی چې صندوق خاص کړل دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما در کوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جکپوري چارواکي هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاصول نه ورکوله چې باید ناظرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم بیا مو ناظرین ته چې اجازه ورکړه، ناظرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسو یې خپله ولیدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، ناظرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا درې لکه سټیکر لګول شوی و چې یوازې تر 50,000 لږ زیاتو کسانو رایه کاروله ده. که څه هم ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول شي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي. محمد الستی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ځینو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د خوست د ولی د ګوشه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست ولی د چهارشنبه په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی دی. تفصیل نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولی حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هماین ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیز میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست ولی وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال وروسته د همدې ورځې ناوخت مازدیګر د خوست یو شمېر مدني فعالان او ځوانان په یوه خبري ناسته کې راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې یاده قضیه وڅېړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وویل
خوست ولی نه یوازې دا چې د هیواد یو ډېر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان ته سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د وینا خلاف او د ټولو ولسونو احساساتو ته سپکاوی کړی. موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست ولی د یاد جرم په تور له دندې ګوښه او سرنوړۍ ته معرفي کړي.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګند کړه. وی ویل
بدبختانه د فاتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د و خاین د و قاتل په نوم یادو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې ماده یې پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړخ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیسته وه. غوښتل یې د فاتحې مراسم ګډ ور کړي او د ځوانانو له احساساتو نه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. نو بینان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره لري کوم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، د مخالفت وکړلو د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلی دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما د پاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډیر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولې دي فکر کوم چې د یو ولید لپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شهید سپکاوی د هیڅ لخوا نه مني.
په هلمند او کندهار کې د وژل سو جنرالانو په یاد په کونړ کې غونډه سوې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د چهارشنبه په ورځ په لسګونه کسان د دې د پار راټول شوي و چې د هلمند او قندهار ورستي پیخي وغندي او پکې وژل شو کسانو ته د مغفرت دعا وکړي. راټول شو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزی او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومین حسین خیل وژنه یو نه جبرانیدونکې پیخه ګڼله او له حکومت وغوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي. په دغو مراسمو کې د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړې او وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشای دي خاورې هر بشای دي مل رازق ده هر بشای دي خاورې ساتون کوي ده او دا خاوره به ساتو دا خاوره به پالو او دا هیواد به هغه منظر تر سوو چې د موږ د راتلونکي نسل هیله وارزو ده.
د کونړ د حج او اوقاف رئیس مولوی نورالمعبود احساس ویل عبدالجبار قهرمان جنرال عبدالرازق اڅکزی جنرال مومین حسین خیل او د هیواد ساتنې په لار کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دی او په غم کې یې د کونړ ولسونه شریک دي.
مونږ د خپلو اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې را جمع کیږو او جاړو. تاسو وګورئ څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او خپلې ورته وایي بچیا په مخ لري خشه جاړي نه سر نشکي او ویر نه کوي واویرا نه کوي چې مونږ او تاسو به سر ورکو خو سنگر به نه ورکو
مدنی فعالان علماء کرام پر دغه پیخه سخت خواشین یو دشمن دی پر دې باندې نه خوشالیږي چې دغه پیخه مونږ تر سره کړو مونږ به دلته د خپل شومو اهدافو ته ورسیږو بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی هر بچی رازق دی او دوی به وکولی شي چې د خپل خاورې او د ارزې مامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدله کې دفاع وکي او قرباني ورکړي.
د کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک بولي او لوی ځای و دښمن دي ځان ته دا بریا نه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړه مونږ بریالي شو. دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده. دا خاوره
په پای کې د هیواد ساتنې په لاره کې د قربانی شوو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعا وشوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر 9 تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ور باندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه 9 کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالی مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالی وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړي هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې قربان دي بندیزونه لګیدلې دغه وو هیوادونو ته سفر هم نس کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمیر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشټوالي له کبله د دغه بندیزونو د عملي کولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي او د دغه بندیزونو د نتیجې اغیزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وي. د خبرونی په وینا د شنبه او یک شنبه انتخابات په بریالي توپ وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورتجمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسیده. په مقاله کې راغلی چې د رایو ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانستل کېدو سربیره انتخابات په بریالي توپ سره وسول او د یک شنبه په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رایو ورکولو فرصت وو. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو سیاستوالو او اوسنی پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپل اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونی لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړیتوبونو وو، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې وشت فیصد څوکۍ د شوذ لپاره ځانګړي کړي، خو خبرونه په مخکنی پارلمان کې د شوذ اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استاد یو د افغانستان ستر محکمې لپاره لومړی شذنه نوماندې ته د عدم اعتماد رائے ورکړی و. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې شذنه نوماندې د اعتماد رائے وانخستی. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 4% نارینه او 4% ښځې دي. 2% څوکۍ یې کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل شوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسي.
که څه هم سعودي عربستان پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پر ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټه کې دی. بلخوا صدر اعظم چین ته سفر کوي چې له پیکینګ څخه هم مالی مرسته وغواړي. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور په اړه خبرې وکړي. سره لدې چې سعودي عربستان د سه شنبه پر اس موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته 6 میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کیږي مالی مرسته وغواړي. دی وی موږ له IMF او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سخت مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د 6 میلیارد ډالر مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکو پور اندازه هم کم کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله د هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دغو تمریناتو د روسیې عکس العمل هم پراولی دی. نور جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو په وسون پونم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتې دوره وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو په وسون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمیرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 5000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناتو ترمنځ په روسیو کې اختلافات روسه تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غشتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړه پیل کړې او ناتو روسیا تورن کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناتو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوه دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناتو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمینه منسکي خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه زموږ پلو ته نشته پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناتو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناتو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکې ښکاري. په روسیو کلونو کې ناتو او روسیه یو بل په تیری تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واټیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخه نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسي ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړی چې د امریکایي توغندیو قربان شي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار صنعتکار وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلي برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګراریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې واه سړی شي هم دا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړي، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایهګذاري وکړئ، هغه موږ ته وایي چې موږ څه وکړي، کاش چې دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد خار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږ موټر اوستې دي. دوه تنه عباد الله شربزی او اسد الله وایي
ایران موږ پاتې شي ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده؟ شي په لغمان کې دی وی ولسوالۍ خلکو ته قینات ورکي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسی حرکت موږ تنظیم کړی دی. راوځو بیا ضرورت د دې نشته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسي امتیاز اخلي. ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تیره ورځ ناست درلوده ترڅو هم اساسي او هم لنډمهاله حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پر روان دي، او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زر لپاره مهاله ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو ونه وړاندې د برېښنا شرکت سوارلس کارکونکي د لغمان بادپخته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلی ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپل ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خوس یو بل راپور راخلو. په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین آدرس موندنې سیستم فعال کیږي. چارواکي وایي چې دغه سیستم به د دغه ښار په شپږمه نیه کې تطبیق سي. د دوی په خبره په ټول مزار شریف ښار کې د دې پروژې د پلي کېدو دپاره 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لیدل کیږي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین آدرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عیني د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازه در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین آدرس موندنې لومړی تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژه یا یو اس ای